אמריקה רג
רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנו
סדאי אמריקה
قدر من اوریدون کو سلام زهنه و شبه اشنایم ننده چارشن بیورز ده سرطان یا چنگاخ ده میشته یا ویشتما ده جولای ده میشته لدولسه میسرا برابر ده داده امریکا غاگ اشنا را ریو خبل مخامنه خبروانی پایلی پا پایل که ده مهم خبرونو سر تیکی آوری
لوی ترانوالی وای چه ده دوستم ایشچی دوسیه محکمه تستوالی ده ده امریکا جمهوریز دانالد ترامپ نن فرانسی تزی او ترکیه ویلی دی چه ده قونیه پشار کیه ده دایش 15 وصلوال وجلی دی.
لویه چارن والی ویی چه ده احمد اشچی جنرال او جنرال دوستم دوسیه محکمه تا لیگلی ده. ده جگلو او نامنیو لعمل پا کندس که کورانه نجونو تا اجازه نورکه چه ورزش وکلی. ده افغانستان پا جنوب زون که ده پولیو ده پروگرام مسئولین ویی چه کندار ده پولیو ویروس تر گواخ لانده سیمه ده. او د متحده ایالاتو د جمهور رئیس دونالد ترامپ زوی دونالد ترامپ جونیئر د یو روسی وکیل سره خپل ملاقات به اهمیت بلل دي. قدر منوریدین کو دا او نور رپورټونه روس اوري او سرته روخان نورزه د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو لوی ترنوالی وای چی د دوستم ایشچی دوسیه محکمه تستولې ده د جوجان پخوانی والی احمد ایشچی د افغانستان د جمهور رئیس په دوهم رسیال د جنسی زورونی تورونه لګولې وو چې دوستم دغه تورونه رد کړی وو. اوس لوی ترنوالی وای چی دوسیه چیړلې ده او محکمه تستولې ده. نور تفصیل د اکرام شینوارینه
د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي امریکا غږ اشنا راډیو ته وویل چې دغې څارنوالۍ دا دوسیه په بشپړ بې طرفۍ سره پلټلې او د افغانستان د دریو سیاسي ډلو ترمنځ د نوي اطلاب له جوړېدو وړاندې سترې محکمې ته د نورو اجراتو دپاره استولې ده.
دې قضیه بعد از انجام تحقیقات لازمه از طرف هیئت تحقیقش
ښاغلي رسولي وویل دا دوسیه د پلټنو د پلاوي لخوا د لازمو پلټنو ترسره کېدو وروسته نږدې یوه میاشت وړاندې د 1996 کال جوزا د میاشتې په 2 ورځ محکمې ته سپارل شوې. لکه څنګه چې تېره ورځ د افغانستان جمهوری د لوی څارنوالۍ په خپلواکۍ او بې طرفۍ باندې ټینګار کوو. لوی څارنوالۍ هم د هر ډول قومي، حزبي او سیاسي اړیکو څخه لرې د قضیو د پلټنې په اړه قانوني اقدامات لرل تر څو عدالت او انصاف پلی شي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان د افغانستان سترې محکمې ته د جنرال عبدالرشید دوستم دوسیې د لیږلو خبر په داسې حال کې ورکړی چې تېر ورځ په کابل کې د امریکا سفارت چارګافر سفیر هوګو لارنس خبریالانو سره په خبرو کې د جنرال دوستم او احمد ایشچی د قضیې د پلټنو د دوام غوښتنه کړې ده. د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال پورې هیڅ اړه نه لري. همداشان ښاغلي تاینج په کابل کې د امریکا سفارت د شارجافیر سفیر هوګو لارنس د سرګندونو په خبرګون کې ویل چې د سفیر لارنس سرګندونو خلک اندېښمن کړي دي.
خبرونه ته ادامه ورکوو. د متحده ایالاتو د نشه یي توکو ضد او د قانون د ټینګښت د نړیوالې ادارې مرستیال ویلیم براون فیلډ وایي چې طالبان تروریستي او قاچاقبره ډله ده. د امریکا د متحده ایالاتو دغه لوړ پوړو چارواکي په افغانستان کې د نشه یي توکو او نامنۍ ترمنځ په مستقیم اړیکو ټینګار کړی دی او ویلي دی چې په هغو ولایتونو کې چې په پراخه توګه کوکنار کرل کیږي وسلوال طالبان هم پکښې حضور او نفوذ لري. ویلیام براون فیلډ د سه‌شنبې په مازدیګر د امریکا په سفارت کې خبریالان سره په خبرو کې وویل چې په امریکا کې د مصرف کیدونکو هیروینو تر 40% له افغانستان څخه امریکا ته قاچاقېږي. ښاغلی براون فیلډ د نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د ستراتیژي په اړه د خبرو په وخت د نشه یي توکو د کاروباریانو او لابراتوارونو پر خلاف دغه ستراتیژي ډېره بریالۍ وګڼله خو د کوکنارو د کرلو په اړه یې وویل چې نور کار ته هم ضرورت شته. اوس هم نړیوال خبرونه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ نن د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون سره د تروریزم ضد مبارزې په اړه د خبرو لپاره فرانسې ته ځي. جمهور رئیس ترامپ په دې سفر کې د لومړي نړیوال جګړې په جریان کې د امریکایي قواوو د مداخلې سلمه کلیزه هم لمانځي خو دواړه ملکونه به تر دې د مخه چې د مطبوعاتو سره خبرې وکړي د پنجشنبې په ورځ په رسمي لیدنه کې د سوریې په مسلې تجارت او د اقلیم د بدلون په مسایلو خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مشر زوی ډونالډ ترامپ جونیئر د یوې روسي وکیل سره خپل ملاقات بی اهمیت بللی دی. هغه ویلی دی چې که روسی وکیل او یا نور روسانو سره خبرې د خپل پلار د سیالی هیلری کلینټن ته د ضربې رسولو او یا په انتخاباتو کې د هغوی د اغیز لپاره نه دی کړي. د جمهور رئیس زوی دا خبره وروسته له هغه کړې ده چې په دې اړه یې یو شمېر ایمیلونه خپاره کړل او د کانګرس د یو شمېر غړو د سخت عکس العمل سبب سو. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ زوی ډونالډ جونیئر ټرمپ تیره شپه د فاکس تلویزیونی شبکې ته وویل چې دا خبرې د هغه لپاره د وخت د ضایع کېدو معنا لري، خو هغه ونه ویل چې آیا پلار یې د دې غونډې په اړه خبر و.
که دغه مسئله ملي امنیت یو خطر وای نو څرګنده ده چې د چا پام به مې ورته اړولی وای، خو زه نه پوهېدم چې دا یوه مهمه موضوع وه. داسې معلومېږي چې دا مهمه موضوع نه وه.
د ولسمشر ټرمپ زوی دغه خبره وروسته له هغه وکړه چې تیره ورځ یې هغه یو شمېر ایمیلونه خپاره کړل چې په خوشحالۍ سره یې د روسیې د حکومت له یوې حقوقپوهې سره د لیدلو بلنه د دې لپاره منلې وه چې د ښاغلي ټرمپ د ملاتړي په توګه له روسیې نه د لوړې کچې او حساس معلومات ترلاسه کړي. د سپینې ماڼۍ د بیان مرستیالې سارا حکابي په دې اړه د ولسمشر ټرمپ یو بیان ولوست.
زما زوی عالی شخصیت لري او زه یې د روڼتیا ستاینه کوم. په دې برسیره زه د دې مسلې په اړه هره پوښتنه د جان هونر سلاکار ته راجع کوم او نور زیات څه ویل نه غواړم.
د کانګرس دیموکرات غړو د دغو وروستیو څرګندونو په اړه سخت غبرګون څرګند کړ. هغوی وویل دغه ایمیلونه د سپینې ماڼۍ په هغو خبرو د ملنډو وهلو معنا لري چې ګنې د ټرمپ د کمپاین ډلې اغلی کلینټن ته د ماتې ورکولو لپاره له روسانو سره توتیا نه ده کړې. پښتون کې مني چې دغه ایمیلونه ښه نه معلوم.
خبرونو ته ادامه ورکوو. د ترکیې والتی مقام ویلی دی چې د ترکیې پولیسو نن د قونی د مرکزی ناحیې کې د داعش 15 وسلوال وژلي دي او په دې عملیاتو کې څلور پولیس سرسری زخمیان سوي هم دي. د دوګان په نوم خصوصي خبري اجنس ویلی دی چې د پولیس ځانګړې قطعې سهار 15 بجو وروسته په میرام ناحیې کې هم عملیات وکړله، ځکه یوې وسلوالې ډلې د برید پلان درلودی. راپور کې ویل سوي دي چې مشکوک برید کوونکي کیدای سي همدا وژل سوي کسان اوسي چې غوښتل یې په همدې اونۍ کې د تیر جولای د 15مې د ناکامې کودتا د کال پوره کېدو په مناسبت په جوړ شوو غونډو کې حمله وکړي. او دا هم وروستۍ خبر، ملالۍ یوسفزۍ چې د مکتب ته په تلو طالبانو پرې مرګونه حمله کړې وه، هر کال دغه ورځ د جولای 12مه د ملګرو ملتونو لخوا د نجونو د تعلیم لپاره د مبارزې د ورځې په توګه لمانځل کیږي. نن چې همدا ورځ د ملالۍ یوسفزۍ ولیدی چې په تیرو کلونو کې نایجیریا، لبنان، کینیا او رواندا کې دا ورځ لمانځلې ده، خو سږ کال هغه نجونو د تعلیم د ترویج لپاره عراق ته ځي. دا د دې سات خبرونه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د روان خبرونه لمړی رپورت. د افغانستان لوی څارنوالي وی چې د افغانستان د جمهوریت لمړی مرستیال جنرال دوستم او د جوزجان د پخوانی والی احمد اشچی دوسیه بشپړه شوې او یوه میاشت وړاندې د افغانستان سترې محکمې ته سپارلې ده. احمد شی چې د دغه قضیه یو اړخ دی وی تیره یکشنبه محکمه په دې قضیه د غور لپاره غونډه جوړه کړې و، خو نه ورته تورن ورغلی و او نه وکیلان. د جنرال دوستم دفتر وی په دې دوسیه کې خپل د جمهور رئیس لومړی مرستیال طرف نه دی، بلکې د هغه یو شمیر ساتونکي تورن دي. په موقع په دې اکلا له کابل د امریکا غاک هم د همکار اکرام شینواری را لیږلی رپورټ.
لوی څارنوالي وی چې د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال او د جوزجان د پخواني والي احمد اشچي دوسیه بشپړه شوې او دغې څارنوالۍ یو میاشت وړاندې د افغانستان سترې محکمې ته استولې ده. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دغې څارنوالۍ دا دوسیه په بشپړه بېطرفۍ سره پلټلې او د افغانستان د دریو سیاسي ډلو ترمنځ د نوي اطلاب له جوړېدو وړاندې سترې محکمې ته د نورو اجراتو دپاره استولې ده.
دې قضیه بعد از انجام تحقیقات لازمه از طرف هیئت تحقیقش
تغییر رسولي ویل دا دوسیه د پلاتونو د پلاوي لخوا د لازمو پلاتونو ترسره کېدو وروسته نږدې یو میاشت وړاندې د 1949 کال جوزا د میاشتې په 2 ورځ محکمې ته سپارل شوې. لکه څنګه چې تېر ورځ د افغانستان جمهوریت د لوی څارنوالۍ په خپلواکۍ او بېطرفۍ باندې ټینګار کوو، لوی څارنوالۍ هم د هر ډول قومي، حزبي او سیاسي اړیکو څخه لرې د قضیو د پلاتنې په اړه قانوني اقدامات لرل تر څو عدالت او انصاف پلی شي. د جوزجان پخواني والي احمد یشچي چې په دغه قضیه کې د افغانستان د جمهوریت په لومړي مرستیال او د هغه په ساتونکو باندې د جنسي تېري او ځورونې تورونه لګولي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د دې قضیې د پلاتونو لپاره په کابل کې یوې محکمې د تېر یک شنبې په ورځ غونډه هم لرله، خو دې محکمې ته په قضیې کې تورن کسان او داوی وکیلان نه ورغلي.
سم طرف مقابل متهمین نه خودشان نه وکیل داوایشان چون حضور نداشت.
خغلی اشکی ویل د دې لپاره چې د مقابل لوري نه په خپل تورن کسان او نه هم داوی د داوی وکیلان حضور نه درلود، یوازې پریکړه دا وشوه چې بلې قضیې غونډې ته باید امنیتي ادارې تورن کسان حاضر کړي تر څو د قضیې په اړه پریکړه وشي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ وایند افغانستان سترې محکمې ته د جنرال عبدالرشید دوستم دوسیې د لیږلو خبر په داسې حال کې ورکړی چې تېر ورځ په کابل کې د امریکا سفارت چارډاپیر سفیر هوګو لارنس خبریالانو سره په خبرو کې د جنرال دوستم او احمد اشچی د قضیې د پلټنو د دوام غوښتنه کړې ده. سفیر هوګو لارنس وویل چې جنرال دوستم قضیې ته سیاسي او قومي بڼه ورکول د قانون حاکمیت او سولې او ثبات ته زیان رسوي. هوګو لارنس د افغانستان د جمهوري اسد د لومړي مرستیال پر خلاف جنسي تورونه ډېر جدي وبلل او وویل چې د دغو تورونو پلټنه د لوی څارنوال او نورو عدلي او قضیي ادارو د چارواکو تر نږدې څارنې لاندې غور ته اړتیا لري.
Again, this should be a strictly a legal matter. Any efforts to politicize the case or use it to sow
سفیر هوګو لارنسویل بیا ویم پکاردا چې دیتہ په بشپړ توګه دی حقوقي قضیه په توګه وکړل شي. د قضیه د سیاسي کولو هر هڅه او یا د قومي توثیخوالي لپاره کارولي په افغانستان کې د قانون حاکمیت او سولې ته زیان رسي. زه په دې باور يم چې افغان چارواکي باید دا قضیه پر مخ بوزي او تر سیاسي فشارونو لاندې رانشي. عادلانه او خپلواک عدلي او قضایي سیستم د یو دیموکراتیک ټولنې اساس دی. د امریکا په سفارت کې سفیر هوګو د سرګندونو وړاندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د سه شنبې په ورځ د جنرال دوستم او د احمد اشچی د سیو ویل چې د افغانستان لوی څارنوالي په ډېر خپلواکۍ سره دا قضیه پر مخ وړي. جمهور رئیس غنی ویل چې جنرال دوستم د علاج لپاره د افغانستان د لوی څارنوال په اجازه ترکیې ته تللی دی. د افغانستان د جمهوري اسد د لومړي مرستیال دفتر په یو اعلامیه کې ترکیې ته د علاج لپاره د افغانستان د لوی څارنوال په امر د جنرال دوستم سفر په هکله د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تېرې ورځې څرګندونو ته غبرګون ښودلی او ویلي دي چې د اساسي قانون له مخې لومړی مرستیال د لوی څارنوالۍ څخه د سفر لپاره د اجازې ترلاسه کولو ته اړتیا نه لري. د افغانستان د ملي اسلامي جنبش ګوند ویاند بشیر احمد تیانچ امریکا غږ اشاره لري ویل چې د احمد اشچی په قضیه کې د جنرال دوستم یو شمېر سرتیري تورن دي او دا قضیه د افغانستان د جمهوري اسد د لومړي مرستیال پورې هیڅ اړه نه لري. همداشان خاغلی تاینج په کابل کې د امریکا سفارت د شارجاپیر سفیر هوګو لارنس د سرګندونو په غبرګون کې ویل چې د سفیر لارنس سرګندونو خلک اندېښمن کړي دي.
سفیر امریکا سفارت امریکا در کابل به صورت غیر
خاغلی تاینج ویل په کابل کې د امریکا سفارت سفیر په غیر مسؤلانه ډول ویل چې قضیه په جدي توګه وسیرل شي او په دې مسلو یې ټینګار وکړ. په داسې حال کې چې افغانستان خپلواک عدلي او قضایي ادارې لري، د ډیپلوماټانو شخصي او غیر مسؤلانه سرګندونې نه یوازې دا چې په افغانستان کې عدالت ټینګېدو سره مرسته نه کوي، بلکې د افغانستان په چارو کې سرګنده لاسوهنه ده چې د خلکو ذهنیت خرابوي. خاغلی تاینج ویل چې دا ډول سرګندونې د افغانستان او امریکا په اړیکو هم ناوړه اغیزه کولی شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زمون غږ د واشنگتن اوري. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالد ترامپ زوی ډونالد ترامپ جونیئر د یوې روسي وکیل سره خپل ملاقات به اهمیت بللی دی. د رپورټونو له مخې ویل شوی چې دا ملاقات تیر کال د ولسمشۍ لپاره د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د بدنامه کېدو لپاره تر سره شوی. خاغلی ترامپ جونیئر دا خبرې وروسته له هغه کړې دي چې په دې اړه یې یو شمېر ایمیلونه خپاره کړل او د کانګرس د یو شمېر غړو عکس العملونه یې راوپارول. پاموکی رپورټ ته.
د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ زوی ډونالډ جونیئر ترامپ تیره شپه د فاکس تلویزیونی شبکې ته وویل چې دا خبرې د هغه لپاره د وخت د ضایع کېدو معنا لري، خو هغه ونه ویل چې آیا پلار یې د دې غونډې په اړه خبر و.
که دغه مسئله ملي امنیت یو خطر وای نو څرګنده ده چې د چا پام به مې ورته اړولی وای، خو زه نه پوهېدم چې دا یوه مهمه موضوع وه. داسې معلومیږي چې دا مهمه موضوع نه وه.
د ولسمشر ټرمپ زوی دغه خبره وروسته له هغه وکړه چې تېره ورځ یې هغه یو شمېر ایمیلونه خپاره کړل چې په خوشحالۍ سره یې د روسیې د حکومت له یوې حقوقپوهې سره د لیدلو بلنه د دې لپاره منلې وه چې د ښاغلي ټرمپ د ملاتړي په توګه له روسیې نه د لوړې کچې او حساس معلومات ترلاسه کړي. د سپینې ماڼۍ د بیان مرستیالې سارا حکابي په دې اړه د ولسمشر ټرمپ یو بیان ولوست.
زما زوی عالی شخصیت لري او زه یې د روڼتیا ستاینه کوم. په دې برسیره زه د دې مسلې په اړه هره پوښتنه د جان هونر سلاکار ته راجع کوم او نور زیات څه ویل نه غواړم.
د کانګرس دیموکرات غړو د دغو وروستیو څرګندونو په اړه سخت غبرګون څرګند کړ. هغوی وویل دغه ایمیلونه د سپینې ماڼۍ په هغو خبرو د ملنډو وهلو معنا لري چې ګنې د ټرمپ د کمپاین ډلې اغلې کلینټن ته د ماتې ورکولو لپاره له روسانو سره توتیا نه کړی.
دی ایمیلز
د ایمیلونو د اوسنۍ ادارې او د ولسمشر دغه ادعا د پای معنی لري چې له روسانو سره د همغږي او جوړجاړي د غوښتلو په اړه کوم سند موجود نه دی.
جمهور غوښتونکي مانی چې دغه ایمیلونه خنه معلومي
زبر هغه استخباراتي کمیټه زیات باور لرم چې په دې اړه بشپړې پلټنې کوي. سناتور بر او سناتور وارن په دې اړه کار کوي او موږ به په دې اړه وروسته له هغوی نه واورو.
همداراز د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په برکسل کې وویل چې یوازې د دوشنبه په ورځ یې د غونډې او د روسیې وکیلې ناتالیا ویسلینسکایا په اړه معلومات ترلاسه کړل.
دا زما لپاره د حیرانتیا خبره ده چې د ټرمپ پر زوی تور ولګول شو چې له هغې سره یې تماس ټینګ کړی و. دا کومه ستونزه یا ګواښ نه دی چې موږ یې په اړه خبرې کوو.
روسي وکیل له دې انکار کوي چې د کرملین مامور ده. دا ولسمشر ټرمپ زوی ویلي دي چې هیڅ غلط کاری نه دی کړی او له روسي وکیل سره په لیدنه کې یې هیڅ ډول ارزښتناک معلومات نه دي ترلاسه کړي. تاج امین، داشنا تلویزیون، امریکا غږ.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. امریکا له ترهګرۍ سره د مبارزې او له ترهګرو نه د مالی ملاتړ د ختمولو لپاره له قطر سره یو تفاهم لیک امضا کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دوحې کې له خپل سیال سره د لیدنې په مهال ټینګار کړی چې امریکا به ترهګري له منځه یوسي. پاکلی رپورټ اورو.
په قطر کې له خپل سیال محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره د لیدنې پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن اعلان کړی چې د یو تفاهم لیک پر بنسټ له ترهګرو څخه د مالی ملاتړ د بندولو په لار کې کوټلي ګامونه پورته کیږي.
زله هی غلوه یې سره نن په قطر کې چې ولسمشر ترامپ ورسره د می په میاشت کې ریاست سفر کړی وو، امریکا یو هدف لري ترهګری د ځمکې له مخینه لری کړي.
سعودي عربستان، مصر، بحرین او متحده عربی اماراتو د قطر او امریکا تفاهم لیک نیمګړی بلل دی. د جون میاشتې په 15 نیټه دغه څلورو هیوادونو له قطر سره خپل ډیپلوماتیکي او ترانسپورتي اړیکې وشلولې. د دغه هیوادونو مشرانو قطر له ترهګرۍ څخه په ملاتړ تورن کړی ده او دوهې ته د دیارلسو غوښتنو یو لست سپارلی ده. که څه هم چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د سعودي عربستان د دریز په پلوي د قطر لخوا د ترهګرو ملاتړ ته اشاره کړې، خو اکثره کارپوهان وایي چې د بهرنیو چارو وزیر یې د عربي هیوادونو په روانې کشالۍ کې بېطرفي غوره کړې ده.
که ټیلرسن داسې یو څه وړاندې کړي چې د تحقیر کېدلو پرته سعودي او قطر له خپلو دریځونو په شا شي، نو فکر کوم چې ولسمشر به ورته هرکلی ووایي او ملاتړ به یې وکړي.
دغه څېړونکی وایي چې د اکسون د تیلو د کمپنۍ د پخواني مشر په توګه د بهرنیو چارو وزیر د معاملو په چل ښه پوهیږي.
ټیلرسن له سیمې او په خاصه توګه له خلیج سره آشنا دی. فکر کوم چې خلک یې درناوی کوي.
څلورو عرب هیوادونو د ترهګرۍ سره د مبارزې په کار کې د امریکا له هڅو نه ستاینه کړې ده، خو د قطر په اړه ویلي دي چې دوی به د ترهګرۍ سره په مبارزې کې د هغه هیواد جدیت وڅاري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د جګړو او ناامنیو له امله په کندز کې کورنۍ نجونو ته اجازه نه ورکوي چې ورزش وکړي او په دغه ولایت کې تر اوسه د نجونو د ورزش لپاره مناسب ځای نشته. پاکلی د ګلدهیم نیازمن رپورټ په ګډه اورو.
ورزشکاران وایي چې کندز کې د ناامنیو له وجې کورنۍ نجونو ته اجازه نه ورکوي چې ورزش وکړي، خو له دې پرته په دغه ولایت کې د نجونو لپاره د ورزش او مسلکي لوبو محفوظ او مناسب ځایونه هم نشته. په کندز کې یوازې په څو ښوونځیو کې د نجونو لپاره د والیبال عادي میدانونه جوړ شوي دي، خو د ښوونځي په سطحه هم امکانات نه لري چې هره ورځ ورزش وکړي. په کندز کې په تیرو کلونو کې نارینه و هم د ورزش لپاره مناسب ځایونه نه درلوده، خو سږ کال د فوټبال او کرکټ لپاره معیاري میدانونه جوړ شول. د کندز ورزشی امیر قیوم رحیمی وایي چې په دغه ولایت کې داسې نجونې نشته چې د ولایت په کچه ورزش وکړي او نه هم ورته کوم مناسب ځای لري. هغه وایي د جګړو له امله د نارینه ورزشی چارې هم له ستونزو سره مخ دي، کله چې دوی مسابقې لري نو چې جګړه وي دغه مسابقې ترې پاتې کیږي.
د یکی از چالش های نمی ناامنی فعلا در ولایت ما هستند. این نمی صدد رشد ورزش دگیز نه تنها به اون آزمو که برد.
پا قندوز که ناامنی در ورزش پا مخ که خند شویده. یوازی در جنو در سپورت مخی نده نیولی بلکه در نارینه و در ورزش مخی هم نیولی. در مسابقه پا حال که یو چه نصابی دزی پیل شی. پا دغا دول حالاتو که کل ورزش که دیشی. په دغه ولایت کې ورزشی امریت تر اوسه پورې مناسب دفتر او ځای هم نه لري، خو د دغه دفتر مسولین وایي چې له مرکزی دفتر څخه غوښتنه کړې چې د خار په یو مناسب ځای کې ورته د نجونو او هلکانو لپاره داسې ځایونه جوړ کړي چې نجونې پکې هم ورزش وکړی شي او یوه ورځ د دغه ولایت په کچه تکړه ورزشکاران ولري. قیوم رحیمی د قندوز د ورزشی چارو امیر دی. هغه وایي
چندین بار تقاضا کردیم تا اداره مرکزی خود که به ما یک جمنازیوم بسازند ناسمان ورزش بکنند در اوجا دیگه تا بایل حال
سوزل مول مرکزی اداری غوختی چه دنجونو لپاره پا قندوز که در ورزش یو زنگر میدان جور کردی، خو تر وسه پا دی نیو توانی دلی چه جوری کردو. در قندوز یو اوسیدون که فریحه وفا وایی چه یوازی پا خونزی که ولیبال کوی اول اقلری چه در ولیبال خلوب غاری شی خو امکانات ورته نشته ده.
فقط میتونیم در مکاتب یا در یک جایی که داخل از ولایت ما باشه اگر کدام ورزشی را
یوازی پا خونزیو که لوبی کوی او یا در ولایت پا داخل که دا سیزایی وی چه محفوظ وی که ولیشی لوبه وکری. دوی وای چه در قندوز زیاد شمیر کورانه این جونو تا در ورزش اجازه نور کوی او بلده چه نامنی در دوی در ورزش پا مخکه خنده.
چالش ها خیلی زیاد است، ما جای مشخص نداریم بخاطر ورزش و امنیت هم
خندون زیاد دی در ورزش لپار زنگر ازای نلرو او نامنی هم در ورزش پر وراندی لوی خنده. په قندوز کې نه یوازې چې نجونې د ورزش لپاره مناسب ځای نه لري بلکې د ورزش له دوو میدانونو پرته د هغو ځوانانو لپاره هم مناسب ځای نشته چې غواړي رزمي او نور آزاد ورزشونه په مسلکي ډول زده کړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
که ستاسو په سیمه کې یو ماشوم په پولیو اخته شي نو په سیمه کې د 15 کلنۍ نه کم کې ټول ماشومان د پولیو خطر سره مخامخ دي. که غواړئ د خپلو ماشومانو روغتیا خوندي وساتئ، د 15 کلنۍ نه کمتي ماشومان په وړیا توګه واکسین کړئ.
واکسین وکړئ.
زمان غږ د واشنگتن ناوري. د افغانستان په جنوب زون کې د پولیو د پروګرام مسولین وایي چې کندهار د پولیو ویروس تر ګواښ لاندې سیمه ده، ځکه د دې ولایت په چاپیریال کې د پولیو ویروس موندل شوی دی. روغتیایي مسولین زیاتوي چې د کندهار ولایت په څلورو ولسوالیو کې د امنیتي ستونزو له امله شاوخوا 100,000 ماشومان له واکسین نه پاتې شوي دي. خبریال عزیز الله پوپل له کندهار نه په همدې اکله رپورټ رالیږلی.
سیمه ایز روغتیایي چارواکي وایي چې د کندهار ښار په کاروان سیمه کې د محیطي ویروس موجودیت د اندېښنې وړ مسله ده. دوی زیاتوي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو یو شمېر ځایي قمندانانو د کندهار په سپین بولدک، شاولي کوټ، نیش او خاکریز ولسوالیو کې د ځینو غوښتنو په بدل کې د پولیو واکسین پر کمپاینو بندیز لګولی. د کندهار د امیر روغتیا رئیس ډاکټر محمد عظیم زمریال امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې دا مهال د چمن او سپین بولدک تر مابینز سرحدي سیمو کې د واکسین ټیمونو خپل فعالیت پیل کړي، خو د ځایي مشرانو په مرسته به د کمپاین په وړاندې پرتې ستونزې هم حل کړي.
کراس بارډر ټیمونه او روټین شکل باندې اجازه ورکول شوې ده او دا په بولدک جریان لري. شنال به ماشومان ټول به واکسینېږي. یو کمپاین کې یو څه ستونزه شته چې دا ستونزه هم د ټولنې په همکاري سره، د مشرانو په همکاري سره موږ باوري یو چې ډېر ژر به حل شي.
د کندهار د عامې روغتیا ریاست وایي چې د سپین بولدک، شاولي کوټ، نیش او خاکریز ولسوالیو پرته په نورو ټولو ولسوالیو کې د پولیو پر ضد واکسین کمپاین جریان لري. په پام کې وچی په کندهار ولایت کې څکم 1500 تر 15 کال کښته کوشنیان د پولیو پر ضد واکسین واخلي، خو د امنیتي ستونزو له امله به تر 3000 کوشنیان له واکسین څخه پاتې وي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف د پولیو د پروګرام وایاند سید کمال شاه امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې په کندهار ښار کې د محیطي ویروس موجودیت له کرښې هاخوا د بلوچستان په چمن سیمه کې د پولیو مثبته پیښه او د دې ولایت په ځینو سیمو کې پر واکسین بندیز د کوچنیانو روغتیا ته لوی ګواښ دی.
هر ماشوم چې له واکسین څخه پاتې کیږي بیا په خاص ډول په داسې حالت کې چې د پولیو د ویروس په اصطلاح خپرېدل هم هلته شتون ولري او ویروس په محیط کې هم شتون ولري، نو د په تشویش وړ خبره ده چې ماشومان د واکسین څخه پاتې کیږي هغه ډېر له دې خطر سره مخامخ وي چې خدای نه خواسته د پولیو ویروس له زورې تر برید لاندې رانشي.
د روان کال په پیل کې د پولیو لومړنۍ پیښه په کندهار او دوی نورې په ګاونډي ولایت هلمند کې ثبت شوي. روغتیایي مسؤلین ټینګار کوي چې ماشومانو ته د پولیو واکسین د عملي کېدو له لارې د دغه ویروس د خپرېدو مخه نیول کېدلای شي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د لوګر د زراعت مسؤلین وایي چې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې لپاره زیرمې جوړي. د دوی په وینا دا کار هم د بزګرانو په اقتصاد کې مرسته کوي او هم د زراعت د ودې او پراختیا لامل ګرځي. په موقع په هکله د خبریال ابراهیم رحیمی رالیږلي رپورټ ته.
د لوګر ولایت د ځینو نورو کرنیزو محصولاتو ترڅنګ د پیاز او کچالو ډیر ښه حاصلات لري. سربیره پر دې چې په افغانستان کې ترې استفاده کیږي ډیره پیمانه یې بهر ته صادرېږي. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي د دې لپاره چې د لوګر پیاز او کچالو په مناسب وخت او نرخ بازار ته عرضه شي د ساتلو لپاره یې په دې ولایت کې شپېته زیرمې جوړوي. د کرنې او مالدارۍ رئیس محمدین مومن د امریکا غږ ته وویل چې دا کار هم د بزګرانو د اقتصاد په پیاوړي کولو کې مرسته کوي او هم د زراعت د ودې او پرمختیا لامل ګرځي. هغه وایي
فعلاً شپېته ذخیره خانې چې اوس فعلاً کار جریان لري شروع کړي دي او همدارنګه په راتلونکي کې به موږ هم غټې ذخیره خانې انشاءالله ولرو هغه هم د دې د محصولاتو د ذخیره کولو په خاطر تر څو زموږ د یقین او زموږ تجاران وکولی شي چې په مناسب مارکیټ او مناسب وخت کې د خپل محصولات بازار ته عرضه کړي.
د همدارنګه وویل چې د پیاز او کچالو تر څنګ یې درویش کشمشخانو جوړولو چارې هم پیل کړي څو بزګران په فني ډول د ممیزو حاصلات ترلاسه او د انګورو د ځای کېدو مخه ونیول شي.
درویش بابا کشمشخانې دي د انګورو دپاره او همدارنګه پنځلس د ابیاري د باغونو د ابیاري اوزونه دي چې هغه هم د باغونو د اوبه کولو په مخه باندې په لوګر ولایت کې موږ د بنسټ ډبرې ایښې دي او شروع کړي دي.
د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ اوسیدونکی متی الله سرور وایي که افغانستان د زراعتي محصولاتو د ساتنې لپاره مناسب ځایونه ولري پرته له دې چې خپل محصولات په لوړه بیه راونیسي پر ځان بسیا کیږي.
دغه پیاز موږ لیږو پاکستان ته کله چې هغه وخت چې په افغانستان کې پیاز نه یې بیرته موږ تقریبا په درې چنده قیمت له پاکستانه بیرته اخلو بیرته افغانستان ته وردوو بیا دلته خلک اخلي په لوړ قیمت. نو که چیرې موږ سردخانه په لوګر کې ولرو بیا ضرورت نشته چې نور هیوادونه موږ بیرته پیاز بیرته وارد کړو. هغه پیازی چې موږ دلته صحیح پیاز ورته ورکوو چې هلته خرج شي هغوی بیرته په مقابل کې ګنده پیاز بیرته موږ ته رالیږي.
د کروندګرو په وینا له دې کبله چې د ساتلو لپاره یې مناسب ځای نه درلود پیاز او کچالو به یې د حاصل راټولولو پر مهال په کروندو کې پر سوداګرو خرڅول خو زیاتوي چې له دې وروسته به له دغې ستونزې سره نه مخ کیږي.
سردخانې چې لږ نور هم راته زیاتې چې د موږ حاصلات زخته ډېر دي او لا د زیاتې دومره حاصلات لرو چې بیخي انشاءالله دا لوګر چې څومره حاصلات لري په دا نور ولایتونه ډېر وړکرې ولایته خو ډېرې لري دغه اوزونه او سردخانې او چیک بندونه یې راته جوړ کړل او سردخانې انشاءالله راغلي دي او له دې نه ایسته موږ په خپل کار باندې ډېر ښه پیښو زه یو دکانې پیش قدم یم.
په ټولیز ډول څېړونکي د کرنیزو محصولاتو د ساتلو لپاره د سړو خونو نشتون او د مناسب مارکیټ په موندلو کې ستونزې په افغانستان کې د زراعت د ودې او پرمختیا په مخ کې ستر خنډونه بولي.
او اوس هم د خبرونو لنډیز. لوی څارنوالي وایي چې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د جوزجان د پخواني والي احمد اشچی دوسیه بشپړه کړې ده او سترې محکمې ته یې سپارلې ده. د متحده ایالاتو د نشه یي توکو ضد او د قانون د ټینګښت نړیوالې ادارې مرستیال ویلیام براون فیلډ وایي چې طالبان تروریستي او قاچاقبره ډله ده. د امریکا د متحده ایالاتو دغه لوړ پوړو چارواکي په افغانستان کې د نشه یي توکو او ناامنۍ ترمنځ په مستقیمو اړیکو ټینګار وکړ او ویې ویل چې په هغو ولایتونو کې چې په پراخه توګه کوکنار کرل کیږي پکې وسله وال طالبان هم حضور او نفوذ لري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د فرانسې د جمهور رئیس سره د تروریزم ضد مبارزې په اړه د خبرو لپاره فرانسې ته ځي. د مالیزیا ایالت ویل دي چې هغه کسان چې د اسلامي شرعي قوانینو څخه سرغړونه کوي په عام مازر کې به ورته سزا ورکول کیږي. د مالیزیا د کلانتان ایالت شورا د نوي قانون تصویب کړی دی. د ایالت چې د مالیزیا د اسلامي محافظه کار ګوند لخوا اداره کیږي پکې د شپې په کلپونو او سینماګانو هم بندیز لګول شو دي. او د افغانستان د مالی وزارت نن چهارشنبه د نړیوال بانک سره د څه باندې 402 میلیون ډالرو د وړیا مرستې تړون لاسلیک کړ.
قدر نوویدن کنین ساعت خبری پختو خبرونه پا هم دیزی پای تا رسیده پا سولان و شیبو که ده امریکا غاک آشنا رادیو نور خبرونه هم پای لیدی او لیده لیمه هیروی تربیه هم خدای ملشه.